دیو دا وطن خلق دیو هغه سره سره دلیر زوی سره غیر دی
حاتم وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست د چارواکو نظر هم واخلو خو هغه د دې راپور تر خبرېدو پورې خبرو کولو ته حاضر نسول.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم د ازادي کارکونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې قبول کړئ نو موږ دا غوښتنه سایت څلور چې دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوي چې دلته په مساکلا کې شبکې ډېرې د بي سیم کمزورې دي او هیڅ جواب هم په ورځ کې دوه یا درې هم نه کوي. دلته دوه ګنج شته دوشنبه او پنجشنبه په دې کې لس واره چې زنګ ووهه یو وار جواب درکوي. بل مشکل دا دی چې د دوی وړاندیزونه ډېر ګران دي خلک لږ استفاده ځینې کوي. د دوی په وړاندیزونو کې زر دیکې په یو سل اتیا افغانۍ ورکوي هغه یو سل اتیا افغانۍ هم وخوري هغه زر دی کو چې دوه سوه خلک نشي مصرفولی ځکه د دوی شبکه کار نه کوي. نو هیله کوم چې دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوئ چې دغه خپل شبکو ته متوجه شي او دغه خپل مصرفونه کم کړي. انټرنیټ خدمات یې هم ډېر ګران دي او دغه یو خلک دوه سوه دیکې ته ضرورت لري پنځوس دیکې ته ضرورت لري نو هغه وړاندیزونه باید دوی ارزانه کړي. ډېره مننه په مخه مو ګلونه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موږ دا وختونه نه باید دایما پیغام سره نشر کړي. دلته سخت زمای ده ورښتونه ډېر وسو باید سي موږ سره کومکونه وسي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم. زه د هلمند نه د اډې ولسوالۍ څخه محمد نبی استاد خبرې کوم. دغه موږ غواړو چې دغه د شورا پر منطقه باندې شاول په درش کې یو خدره تک شوي د افغان بیسم خو ده موږ ډېر ورسره نبستنګ یو وروره مننه ژوندی اوس.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه د خبرونه کې موزه فرشته سها کار کلی کوم. زمونږ د نن ورځې میلمه ناسوانه لیکواله فتانه ژوند ده. په دې خبرونه کې به لاغلی ژوند نواورو د دې لیکنو په اکله د ژوند په اکله بل دوی نواورو اغلی فتانه ژوند د خبرونه ته ډیره ښه راغلی. مننه له دې نه چې زمونږ بلنه مو منله.
ډېره مننه فرشته ډیانې کور مو ودان ستاسو نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړی ده او موږ ته مو بلنه راکړی.
مننه فتانه جانې. د خبرونې پیل بل تاسو وکړو ستاسو له ژوند به وکړو. دا راته وایه چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي په دې اکلا وریدونکو ته لږ وایې.
مننه. ما ماشومتوب په غزنی ولایت کې تیر کړی دی. د هغه نه وروسته لومړنۍ زده کړې مې هم په غزنی ولایت کې کړې دي. د هغه نه وروسته زه کابل ته راغلم. کابل کې مې زندګي پیل کړله. نو تر دولسمه پورې زده کړې په غزنی کې کړې دي. په خدیجه کې په 2023 کال کې فارغ یم له دولسم ټولګي نه. بیا له هغه نه وروسته زموږ د زده کړو بهیر متاسفانه ودرېد. د وطن حالات څه داسې اوسي د ښځو په نظام کې بدلون راغلی. ښځو زده کړې محدودې سولې بېخي وتړل سولې. پوهنتونونه بیا موږ ونسو کولی. ماسلن ونسوی کولی. نورو نجونو هم همدارنګه سی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. زموږ مکتب په نیمایي کې پاته ولو. بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو سي موږ په 2023 کال کې فارغ کړلو ترېنه ځکه زده کړې په دغه نه مخکې یو ځل کرونا وله. بیا د کرونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی. نو زموږ زده کړې همداسې پاته ولې. بیا په 2023 کې موږ ته استادانو دغو کومکونه وکړلو. نو موږ او ډېرې نجونې نورې فارغې کړلو. بیا له هغه نه وروسته موږ د زده کړو بهیر درېدلی و. بیا ما خپل سي وخت مې ضایع نه سي او هغه نه سي په ځینې ادبي فعالیتونه مې څومره ادبي فعالیتونه ما له وخت نه را ایسته کول. مکتب له دورې نه خو بس دلته مې لږ تیز پرته پر سنیو مې پالیت شروع کړو، خپلې لیکنې مې خپرولې، دراز نور دوستانو لیکنې او دغه مرکې به مې کولې. له هغه نه وروسته چې بیا زه کابل ته رالم، کابل کې کوم سې تېر کال د ښځو د طبي بخشونو اجازه ورکړل سوه، په طبي بخشونو کې بیا ما قابلګي انتخاب کړه. یو کال مې دوه سمستره مې وویله قابلګي، اما متاسفانه بد بختانه چې بیا موږ د زده کړو بهیر وځنډېدو، بس اوس هم ترالم.
مننه فتانه جانې. فتانه جانې، تا د خپلو خبرو په لړ کې دا وویل چې د مکتب په آخري صنفونو کې ته وویل چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل سو، او بیا هغه هیله چې تا د لوړو زده کړو دپاره درلودې هغه هم پاتې شوې. دا راته وایي چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو ته نه رسېدل په هغه وخت کې څومره ته ناامیده کړې، او څومره یې ستا په رواني اړخ باندې څومره بدې اغېزې درلودې؟ ولې موږ ډېر
ناامیده کړو؟ زه پسې په هغه وخت کې لا زه دومره نه وم ناامیده، خو ځکه چې داسې ویل کېدسې د نجونو زده کړې ځنډول سوي دي، بندې سوي نه دي، ځکه هغه وخت کې زه دومره ناامیده سوم، ډېره ناامیده سوم، خو بس هیله منده بدې وم چې زموږ زده کړې بیا پالېږي. په هغه وخت کې خفه ولې نه سوم، ډېره له حده زیاته خفه وم، خو یوه هیله وه راسره چې زموږ زده کړې بیا پالېږي، موږ امتحان به ورکوو، کامیابېږو به، خپلې انتخاب هغه ته کوم څه زموږ هیله وله. خو دا دوام ځلې چې بیا د موږ زده کړې باندې هغه ځل کې واقعا زما لپاره ډېره سخته وله، او ډېره راته که حقیقت هغه سې ووایو، موږ چې ان واقع تر بیا د سوم زه سې ما هېڅکله هم نه دي زړلي، خو مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان و، سې امتحان ورکم، امتحان مو درېیم سمستر ته تلم، راتلونکي هم کې خو هغه شپه باندې د ایران کوسې زده کړو بهیر درېدلی دی، بېخي ژړا مې راغله، زه تنه نه وم، زما خور هم وراسره، بس دا یو سخته شپه وه، سخت وخت په خو بیا اوس لږ ښه سو.
فتانه جان، څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاک لدی چې ته کله کابل ته راغلې، تا قابلګي رشته انتخاب کړله، دغه رشته تا د اول نه خوښېدله؟ لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري، له یوې رشتې سره، له یو مسلک سره شوق لري، نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګي سره له پخوا له ماشومتوب شوق و، او که دا د شرایطو په اساس تا دپاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو تا دغه رشته انتخاب کړله، په دغه کلم را ته وایي؟
زما اصلا که زه ووایم، زه له وړکین یو وخت اوس موږ تنه طب پېژنده، طبي بخشونه یوازې موږ پنځه کړه، موږ د جګړو په وطن کې ولو، موږ بغیر طب نه نور طب یوازې برخه وه، ګروپ کې کار موندو، هم یې خدمت کوو، هم یې ورته اړتیا وله، موږ په یو داسې سیمه کې ولو. هغه کې زه وم همیشه دعا کوله چې زه طب ته ولاړه سم، زه باید یوه ښه ډاکتر، ځکه زموږ د کور هم ډاکتر شوي کوستاورځې ډاکتر ووزیر، اما کله د وخت په بدلون سره زما سیم په پورته کېده، سره زما د مکتب په پورته کېده، سره بیا دا زما انتخاب نه و، بیا زما انتخاب ادبیات ولو، که رښتیا ووایم د اخر وختو کې د ادبیاتو تر څنګ زما انتخاب اوس باید زه حقوقي برخه کې واوسم، ځکه چې زما فکر یو قسمت د حالاتو سره بدلېدو همیشه، زما خوښه هم همداسې بدلېدله، خو بیا قابلګي زما صرف د حالاتو سره شرایطو سره دا انتخاب و، او بیا کله چې زه قابلګي ته لاړم بس د ماشومان خوښ سو، ځکه چې پدې کې د ښځو د ماشومانو د ژغورلو برخه وله، نو بیا دلته هم راځي وم خوشحاله.
فتنه جان د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوق رشته انتخاب کړي؟ تا څنګه چې په خپلو خبرو کې ویل په غزنی ولایت کې اوسېدې، هملته د ژوند کړی وو، وضعیت هلته د ښځو د نجونو څنګه وو؟ آیا هلته څه تا لیدلي وو چې تا غوښته حقوق انتخاب کړي؟ په دغه اړه راته ووایه.
من غوښتل چې حقوق انتخاب ځکه چې زما تبه لږ زره بل رنګ اساس غوندې وه. همیشه په ما ولیدل چې له ښځو سره زیاتی کېږي. کله چې مې واورېدل له رسنیو نه یا له امس له خلکو نه چې زندګیانو سره داسې چلند کېږي، له ماشومانو سره داسې چلند کېږي، له ښځو سره داسې بد چلند کېږي په ټولنه کې، په دولت کې، په نظام کې، په هلته والته. بس ما سره بیا دا پیدا کېده چې باید څه حقوقي برخه ووایم چې موږ وکولای شي هغو خلکو ته رسیدګي وکړو، ځکه دا زموږ یوه اړتیا ده. باید دغه برخې ته موږ لاړ شو چې عدالت باید راولو، د عدالت لپاره باید څه وکړو. شاید موږ په ځان کې داسې مخپله په ځان کې داسې اوسېدلې چې شاید دا انتخاب کړم اوس به په حقیقي باندې په عدالت باندې درېږم، عدالت په سپارم د دغو خلکو له حقوقو نه به دفاع کوم. خو بس
انشاءالله په دې هیله چې په راتلونکي کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوښې رشته د حقوقو رشتې ته په خیر ورسیږي او دغه رشته ولولي. په دغه هیله اوس به په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو. ستا په لیکنو باندې ځکه په سر کې ما وویل چې تاسو تکړه لیکواله یاستئ، که قدرمنو اورېدونکو ته د خپلو لیکنو په هکله ووایئ چې لیکنې مو څه وخت پیل کړي دي، په کومه برخه کې لیکنې کوئ؟
مننه. لیکنې ما سن د مکتب له دورې نه شعر کوفته نه سو ویلی، ځکه ویار کس ته شاعر نه سو ویلی. بس ما شعر لیکنه زیاتره وخت کې شعرونه مې لیکل، خو له هغه څه تر څنګ ما کیسه لیکوالي کوله، په لنډه کیسه مې لیکله. کله چې بیا زه رسنیو ته رانمه دعوت میډیا ته، بیا هلته ما راپورونه هم لیکل، ژورنالیزم په برخه کې، په کلتور برخه کې مې هم لیکل کول، دغه ادبي هغه لیکلم کول. بیا ډېر وخت کې زموږ مکتب کې ولیدل کې زیاتو خلکو رسنیو له هغه نه ادبیاتو سره زیاته غوونو. د حالات را هزار ډول باندې یو قسمت زما خوشې ده تر اوسه پورې. او کیسه لیکنه چې ده بیا بیا ما له هغه وخته پیل کړي لیکوالي سي، که زموږ ونسوای ما ونسوای کولای شي هغه حقوقي برخه په دغو کې موږ خپل انتخاب وکړو، یا هغه چې ته موږ وسو چې کوم زموږ ارمان و، بیا ما کیسه لیکوالي پیل کړې. اوس موږ کولای شو له دغې لارې هم د ښځو د سره د ظلم غږ پورته کړو، د هغوی غږ ته انعکاس ورکړو، د ماشومانو او د ټولنې د هغه زور زیاتی چې کوم کېږي، هغه کومې بدې روایتي ټولنه چې دغه باندې باید موږ غږ اوچت کړو. دا د موږ د غږ د اوچتولو، د ما د غږ د اوچتولو یوه وسیله ده. په هغه اساس باندې بیا ما لیکوالي پیل کړې.
اغلی ژوند، ترکم زیات ما اوریدلې دي په فایل کې تاسو په مستعار نوم خپل شیرونه یا لیکنې خپرولې، دا ترکم ځای پورې حقیقت لري؟ او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو؟ په دقه کله کوي؟
بالکل،
مستعار
نوم باندې ما لیکل کول، نو نه پوهېږم چې دا شاید د ټولنې هغه اوسې، ځکه زما نه غوښتل چې په خپلو خلکو کې هلته چې څه ما ژوند کوو، ځکه هلته زیات محدودیتونه ولو. شاعر ته دغو ته چاس په رسنیو کې کار کوو، نو که هر څومره فکري ازادي که زه ووایم چې زموږ په خلکو کې تر یو څه حده له نورو خلکو نه وه، خو بیا یې هم محدودیتونه درلودلو. د ښځو په وړاندې فکر هومره ازادي نه درلوده، د سړو یې درلود خو د ښځو یې نه درلوده. زیاته ځینې داسې کورنۍ وي چې هغو به درلودو، ځینې داسې خلک هم ولو چې هغو بیا هېڅ ازادي فکري نه درلودل. نو ما باید په مره جامې کې هسې ژوند کړی وای چې هلته باید هغسې پاته شوې وای چې تر څو د خلکو بی پیکر مخنیوای وکم سی دیگه پس تاسمان بیاما خبر مستعار من کاراوان مستنم اکثر وقت کاراوان اینا حال تزوستم کم سی پاپلو خلقو کیم بیا عزیزان نشاون.
ایا تر وسه پورې د غوښتې دي او یا دا جرأت دې کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپلې لیکنې او یا هم خپل شعر و شاعري ته ادامه ورکړې او یا هم ټولنې ته په اصلي بڼه ځان ور معرفي کې او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي؟
نه، ما تر ما خپل نوم مخکې بدل کړی او تخلص مې بدل کړی وبولو، خو په هغو خلکو کې سې کوم سې فکري محدودیت لري په هغو کې زه اوس هم نه غواړم سې وکړم، اما په هغه سې فکري محدودیت نه لري او ذهنونه یې تر یو څه د فکرونه یې ازاد دي اوس هم دي، نو د هغو کې سې نه غواړم سې خپل نوم پټ کړم. زه په خپل ښکاره نوم باندې بیا کولی شم او غواړم هم، او په هماغه خلکو کې شاید زه تجربه ونه سم کړم.
فتانه جان، دغه ټکی ته که په همدغه ټکی تم شو، دا راته ووایي چې دغه د یوې نجلۍ په او یا هم د یوې ښځینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه حساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډیره پورې نه غواړي او نه غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپلو شعرونو ته ورګډ کړي، دا د یوې نجلۍ او د یوې ښځې پر پرمختګ څومره اغیز درلودای شي؟ لکه باید څه وشي؟ څومره د ټولنې د فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي؟
دا کوم څه د ټولنې د محدودیتونه دي او د ستونزې دي، دا د بې ښځې د یوې نجلۍ په پرمختګ باندې یو بد اغیز لري، د هغوی د پرمختګ مخه نیسي، د هغوی سره انګېزه کموي، هغوی ته زیات ستونزې په هر کې کښې، هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هڅه ته د هغو په ځوان بد تاثیر کوي، ځکه چې هغه تل په یو قسمته په هویت لکه هویت چې بېخي نه لري او داسې وضعیت کې هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ وي، هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره، داسې خو بس ښځې بېچارهګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي، دا زندګي ډېره سخته زندګي ده، کوم څه افغان ښځې تېروي کوم څه افغان نجونې تېروي، دا یو بد حالت ده واقعا، که سړی فکر وکړي او احساس یې کړي دا یو افسوس وړ حالات ده، کوم څه افغان نجونې او افغان ښځې لري، نو باید د دغه دپاره کار وسي، باید خپله ښځې همداسې زیاتره سي دي، خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کې، د ښځو د پرمختګ په مقابل کې، نو که داسې ایسي ښځې په خپله دا اقدام وکړي سي دغه ذهنونه لږ سره سم کړي، د خپل فکرونه لږ سم کړي، نو دا به ډېر ښه کار وسي، دا به د هغوی د ښځو د پرمختګ مخه هم ونیسي.
د خبرونه په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپلو فعالیتونو پاکلو وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړي دي د ادب په برخه کې، د ښځو په برخه کې هغه فعالیتونه چې تاسو په ویاړی او په دغه شرایطو کې تاسو د افغان ښځو د پاره کړي وي، نو کولای شي له اوریدونکو سره شریک کړئ؟
که څنګه چې مخکې مو ویلي چې زه څو مکتب مې وسرس له هغه ورځ ته رالم رسنیو ته، ما د یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل شو نظام بدل شو نو یو قسمته خلک کچ غوندې ولوسي، اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی، که داسې یو څه رالو په موږ باندې، نو زما په فکر کې دا اوس اصلا زموږ انتخاب غلط ده، ځکه موږ د خپلو خلکو د خپلو مسیرانو دیو په حق له کتن معلومات نه لرو، موږ کوم موږ په دې کې ورکې چې موږ څوک انتخاب کړو، د هغه په اساس باندې ما خپل فکر په اساس باندې بیا ما له دعوت میډیا سره چې کوم د نړۍ هېواد نه یوه مجله ده، له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې چې د ځوانانو ته خلکو ته خپلو لس ته شخصیتونه ورپېژنم چې اصلا چا خدمت کړی ده، څوک چا کار کړی دی وطن دی چا دی وطن سره خوشی نو دغه خاطر نو بیا ما اوسه دی دعوت لاری د مسیران مشان کوم بل وطن پر ما ټیکا ما دوستون کو تی ور وښوم له دغه لاری نه دا ما ډیر وخت کې تا دعوت لارم دا مرکې زیاتره مخته وړلې او ځینې د ښځو په کلتورونو په دغو د ښځو په ستونزو په دغو مې راپورونه جوړول هغه له لارې مې خپرول د ښځو زیاتره لیکنې به ولې سما ته به رارسېدې له هغو نجونو سره یا کوم سې زیاتو غوتې لاس دسترسي نه درلوده د هغو نجونو لیکنې او دغه به مې له دعوت میډیا نه خپرولې تجربہ کے نور اکثر سی لکھا نہیں بم لے مجھے لے تو لکھو سکون بولو لکه وطن ساته بودی او لکنی با انتخاب سنو لشازو بیچارگانو زکس یو پشازو که انگیزان اولا سی بل دی آمو شازو لکنی بی کم سنجونو اولی لکھنی بے نخبر والے لکھوالی بویا بے شہری ودا محدود انتخاب دل دے مجھے لولا پار اگر نہ انتخاب دل دا آسمان بہر اسی پل پارا ایو مجھے لڑا آسان سی شاز پل شاز خپل ژغ به ملموس نړیوالو ته شاید له دې لارې وکولی شو ورسو او شاید موږ دا پرېږدو سي یو وخت داسې اوس موږ په تاریخ کې باید موږ خپل هغه ولیکو سي دغسې وضعیت په موږ راغلی او موږ بیا هم یو څه کول نو د هغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه سي بې ځایه او د دې لپاره یو همت سي مجرانو کراوی استل سی د شازل کنه شیرونا دی غوی د ستونزو په اخله دی غوی لپاره معلومات سی په خبره سی نو دا خاطر باندې مجلور کراوی استل بیا د شازو لپاره او سی اوس په د شازو خوشبختان انجونی اوس که زیات خوشالم دی ز خپل هم چې کله د انجونو خوشالي وینم او که هم خوشاله کیږم کار څومره حالات ستونزمن دی بیا هم یو هیله
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپي بڼه خپروي که آنلاین بڼه باندې ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې ستاسو غږ اوري لیکنې کوي وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي نو یو څه معلومات ورکړئ چې په کومه بڼه دا مجله خپریږي چیرته خپریږي او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولی شي
خوشحالی او دا موش پاندائن بانا باندی شو گزا کش پاندائن بانا باندی دی وطن بہر برخه کی اوس کو زیتر انجونی شازی اوس انچرنش تلس رسائی لری الحمدللہ بیا پاندائن بانا باندی موش دا مجلہ اوس کا اخبرو و پاندائن بانا باندی انجونی شازی دا موش تا اخبر لکل را لیجی و بیا موش دا مجلہ اوس تب دی هر او درو یوم یاستو کی وگانا اوس تا اخبرو بیا انجونی هم پو ایمیل دا داری دی ورسپ دا داری مختخبه دی بکنی را لیجی موږ یې ډیسک کوو، انتخابو، وی ریزنه وی به په انلاین باندې د چلی په شکل ورته خبرو. نو ان شاء الله اراده لرو چې یو ورځ یو کولای شو په فزیکی ډول همورته نشر کوو. موږ دا هم په پام کې لرو چې په انګلیسي باندې هم یو برخه ورته آماده کړو.
فتنه جانې د دغه مجلې په جوړولو کې البته آنلاین باندې جوړول یې هم اسانه کار نه دی، ستونزې ځان سره لري او یو نوی پایل نوی کار وي. نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه، څوک دی در سره په دغه برخه کې، نور څوک دی، انجونې دی ټولې در سره، او مالی مرسته در سره څوک کوي؟
مالی مرسته خو اصلا موږ خپله له ځانه ورباندې کوو. مالی هغې موږ خپله په غاړه اخیستی ده. زه یم او ما سره یو بل کس پسې هغې ډیزاین برخه مخته مخته وړم. د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالېږي، د ښځو خکې یوازې زه یم او د ما سره یو بل کس هغه نارینه ده. غزان نشوی زکه سی نه واری خپل هویت سرګان سی. دا دوه کسان یو بیا یو بل کسان درا سر شغاز ما سره زیاتره وخت شخصي ما سره کومک زیات کوي، خو اصلا دوه کسان یو. بس مالی هغه موږ نه لرو راتر خپلی مخته وړو.
ته په دې برخه کې د ژوند پاک لاره ته وایې چې په افغانستان کې اوس د تاسو دپاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي، څومره ترې راضي یاست، څومره ستونزو سره مخ ته ځئ، په دغه اکله کې لنډ راته وایې.
اصلا خو په افغانستان کې که رښتیا خبره سي د ټولو سخت ده، دا یو ښکاره خبره ده. نه تنها د ښځو، که زه ووایم چې د ښځو ژوند سخت ده، په افغانستان کې خصوصا د ځوانانو ژوند سخت ده. بیا په هغه کې د ښځو ژوند واقعا هم ستونزمن ده. کوم څه اوس حالات نه یوازې اوس حالات خو هم د ښځو ژوند په افغانستان کې سخت او ستونزمن و، اوس هم ستونزمن ده. بیا په اطرافونو کې چې که موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده. خو بیا په ټوله کې د ښځو ژوند په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده. او موږ سیار وخت له ډېرو کړاوونو سره مخ یو، نه یوازې د علم خبر ده، په موږ باندې علم کار شوی دی، مکتب و پوهنتون و کار و پارک و وکن هم یو زندانی زونده که موږ وګورو.
فتنه جانې که د خپرونې په پای کې خپل یو ښایسته شعر مونږ ته او زمونږ قدرمنو اورېدونکو ته په خپل ښکلي غږ دیپلوما کې، نو مونږ به په همدغه سره خپرونه پای ته ورسوو. مننه له دې چې مونږ سره په خپرونه کې ګډون وکړ، او له قدرمنو اورېدونکو هم مننه چې د خپرونې تر پایه له مونږ سره ول.
ډېره مننه کور مو ودان له تاسو نه، مننه چې موږ ته مو وخت راکړو. حتماً زه به درته دلته یو خپل نظم دی، دا به درته ووایم. زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو، زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو. ستا هم وخت څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي دی، له پښو مې اغزې وتې په سپېرو خاورو. مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی، را معلوم د خاورو خوند دی. زما جامې هم دشکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې، ته هم ښکاري چې یې ستړی، زه هم ډېر ستړی سوې. دا ښکاره چې ستړی کېږي، دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې هیدره کې د ژوندون وي، توقع نه وي له مړو، هر څه غوستې خاموشي وي، کپن شوې موسیقي وي، علم فرض پکې ګناه وي، ارمان کړې خودکشي وي، له جنته د لاس پک وي، کتابونه زندانی وي. زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم وخت څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له درد چاودلي.
ورځ د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.